السلام علیکم قدر من اوریدونکو د مشاله ریډیو خبرونه ته مو وګنیولې د نن ورځې په روسته خبري غړې کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې سلور نیمې او دلته په براک کې د ماسپخین 2 بجې دي نن د سې شنبه یا نهه ورځ او د 2015 کال د مې د میاشتې 19 نیټه ده تو دې خبرونه کې په بیلابیلو موضوعاتو د راپورونه مرکې لرو او همدارنګه مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو خو په سر کې خبرونه اورو د نساج مند
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې تیر شپه شمالي وزیرستان کې ډرون برید لګ تر لګه درې مشکوک وسله وال وشلې دي افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتخانو په چارو کې اصلاحات راولي او د آذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي او اوس ته خبرونه تفصیل پاکستانی چارواکی وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسله وال وژلې دي د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زوینري سیمه کې شوې چې پکې د وسله والو په پټنو ځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي د چارواکو د وینا تر مخه تر اوسه معلومه نه ده چې وژل شوي مشکوک وسله وال ځایي کسان دي او که بهرني د وسله والو په دې اړه لاسنه دي ویلي د مردان پولیس چارواکی وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسلوالو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمی شوی دی په مردان کې د صحت د اتحاد په نامه د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین د ګل د ورځې نه پیل شوی دی د سوات د مرکزي ښار منګورې په تاج چوک کې بیا نن سهار وختي نامعلومه وسلوالو یو پولیس والا په ډزو وژلی دی په دې پیښه کې په لاره روان یو تن ژوبل شوی هم دی د منګورې تاڼې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته نن ویلي دي د احسان الله په نوم دغه پولیس والا باندې هغه وخت وسله والو برید وکړ چې په یاد چوک کې خپله ذمهواري ترسره کوله بلخوا نن له هنګو او رګزو سره په پوله په سپین ټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمی شوی دی د سیمې پولیس چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه هغه مهال شوې کله چې پولیس سرتیری په ګشت روان و د یادو پیښو پړه لاچا نه ده منلې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي په دې حکله پرون د افغان ولسمشر اشرف غنی ویان اجمل عبید عابدی مشال ریډیو ته وویل
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسایل خوا یو تفاهم نامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهم نامه اصلي تمرکز یې په همده باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزې ته دوام ورکړي
نوموړی وایي د دې دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ په تیر وختونو کې هم دغه ډول لوازنامې شوي دي او افغان حکومت تمه لري چې دا وروستی تفاهم لیک به د هیواد په امنیت کې ګټور کردار ولوبوي د پاکستان د کورنو چار وزیر چودري نثار علي خان د کراچۍ د هغه ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې په یوې امریکایي رسنۍ د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونه میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی د داخله چارو وزارت له خوا نن مشال ریډیو ته په ترلاسه شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې چودري نثار علي خان اف آی اې ادارې ته په فوري توګه د پلټنو کولو ویلي دي نیویارک ټایمز ورځپاڼې د راپور تر مخه د اګزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا او بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو له نومونو سره د فرضي سکولونو لپاره د سلګونه وبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې وه بلخوا اګزیکټ ادارې دا خبرونه بې بنیاده ګرځولې دي د افغانستان یو عدالت هغه یو لسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو د مئی په 19 د سزا د ورکولو وروسته جج سیف الله مجددي وویل چې تورن کسان د اپیل کولو حق لري د دې پیښې تورن پاتې اته پولیس د دلیلونو د نشتوالي له وجې بری کړل شو د 19 پولیس والا په هغه یو کم 500 کسانو کې شامل وو چې په د وشت کلنې فرخندي د وژنې تور لګېدلی وو د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وشلی وه افغان ولسمشر اشرف غنی د بهرنیو چارو وزارت غوښتي چې په یو شمېر بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د سفارتونو په چارو کې اصلاحات راولي د جمهوري ریاست له خوا نن په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې ښاغلي غنی دغه غوښتنه غمهال وکړه چې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني ورته د خپلو سل ورځو کاري پلان په اړه معلومات ورکړل بلخو افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنټ په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تیر ورځ تهران ته تللی چې له ایراني چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د ایران تسنیم خبری ایجنټ تر مخه د طالبانو د قطر د دفتر مشر طیب آغا په مشرۍ کې پلاوی له ایران امنیتي چارواکو سره لیدلی او په یو شمېر نورو چارو سره خبرې کړي دي. وسلوالو طالبانو لخوا په دې اړه سن دی ویل شوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. د آذربایجان په سرخار باکو کې او شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 45 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو آذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادي ضلع کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. چارواکو نن خبریالانو ته ویلي دي امدادي کارکوونکي چې پکې د بیړنیو چارو د وزارت، د کورنیو چارو وزارت او د لوی څارنوال د دفتر کارکوونکي شامل دي، د پیښې پلټنې پکوي. د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشاو په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډیږي. د امبار د پولیسو مشر خادم الفهداوي نن ویلي دي د رمادي نه شاوخوا 2 کیلومتره لرې په حسابیه کې په مکمله توګه تیار کړل شوي سرتیري سره پرځې کړي دي. نوموړی وایي چې دا سیمه به د عملیاتو د پیل لومړی کرخه وي. د دې نه وړاندې ویل شوي وو چې په الهبانیا پوزي کیمپ کې شاوخوا 3 زره د شیا ملیشاو جنګیالي د حکم په انتظار ولاړ دي. اور استه خبردار چې پاکستان ته د شپږو کلونو پس بیګا پاول ورد زیمبابوي د کرکټ لوبډلر ورسېدل چې د لاور په ایرپورټ یې په سختو امنیتي ګامونو کې د پنجاب وزیر اعلی هرکلی کړی دی. یاده لوبډله بعد دوه هفته په پاکستان کې ساروي چې د دې هوا د کرکټ لوبډلې سره په بیلابیلو میچونو کې برخه والی. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. اوس رابی اکرم خان تاسو ته د کرن صوبې او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په 1.3 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.6 روپے او په 1.6 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.11 روپے او 10 پیسې او په 1.11 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 60 پیسې اخیستل کیږي او په 20 روپے او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 20 روپے او 95 پیسې او په 28 روپے شل پیسې او یو افغانۍ په یو روپے او 80 پیسې اخیستل کیږي او په یو روپے او 80 پیسې خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د چهارشنبه په ورځ په پیښور او کوئټه کې وریځې وي او بنو کې د باران امکان دی. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2 او کم نه کم 3 بنو کې 8 او 21 او په کوئټه کې 2 او 14 وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سو یو شپږ روانه خبرونه کې شمالي وزیرستان کې یو عربیا بی هوا بازه امریکایي الوتکې بمباری کړې ده. دریو کسانو د وژل کېدو راپور نه دی. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ انډیوالي به د دواړو خواو په وسلوالو ډلو څه اغېز ولري؟
حکم مضبوط زمونږ نظام مشرانو چې دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش زده کړې نه ده. هر شکلې چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه اوس هم دا وایم خو ایس ای او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستي.
هلته د کراچۍ حالات هم مخ په خرابېدو دي خو د ښه کولو لپاره یې د پوځ د سرلښکر او وزیر اعظم ترمنځ نن خبرې شوې. د زیمبابوي کرکټ لوبډله د نه درځم ویلو نه پس اخر هم پاکستان ته راغله.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک
کے ترسنگ پا بنو کی دیوی فعال میرمنی لحسو مخبرو چی دی تعلیم لپارا مبارزہ کوی.
ہم مختلف سیکٹر سے چار کریے دو مو کالج ایز اے لیکچرر چار کریے دو کالج ایس اے چار کا میڈیشن میں چار کریے دو
ابھی سر پیرا نور رپورنا ہم لارو پدی ہلا چی ترپایا مو بدرگا کریں. رازو د خبرلونی لومړی راپور ته. شمالي وزیرستان کې د دې میاشتې په دوهم ډرون برید کې تیر شپه لږ تر لږه 3 کسان وژل شوې دي. د چارواکو په خبره په د تخیلو کې شوې ده حمله د روان کال شپږم حمله ده چې قبایلی سیمو کې کیږي. یاد دی چې ډرون بریدونه له 100 کلونو راهیسې روان دي چې په کې د القاعده وسلوالې ډلې او تحریک طالبان پاکستان ځنې مشران او لوړپوړي چارواکي وژل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په خپله د پاکستان پوځ هم په قبایلي سیمو کې د ضربیاس په نامه عملیات له تیر سه مهاله پیل کړي دي. لبنون عمر دراز وزیر راپور لري.
دولتی چارواکو په وینا قبایلی سیمه شمالی وزیرستان ډیورنډ کرخه ته نږدې تیره شپه امریکایي ډرون برید کې درې مشکوک وسلوال وژلي شوي، چې د دوی په وینا ډرون جازونو د داخلو کې د وسلوالو پر پټنځای دوه میزایل داغلی دي. چارواکی وایي ډرون برید شمالی وزیرستان د تاخیل زوی نرای سیمه کې شوی. استخباراتي ادارو چارواکو هم مشال ریډیو ته د ډرون برید پخلی وکړ او وی ویل بې پایلوټ الوتکو د تاخیل زوی نرای سیمه کې د وسلوالو پټنځای په نښه کړی او درې مشکوکه وسلوال یې وژلی دي. چارواکی وایي دا معلومانه ده چې وژل شوي وسلوال مقامی دي او که بهرني وسلوال دي. زنا رسنۍ د وژل شوو وسلوالو شمیره جلا ښایي، خو د مشال ریډیو ذرایعو د وژل شوو شمیره درې ښودلې. د چارواکو په وینا دې نه وړاندې د تیرې شنبې په شپه هم شمالي وزیرستان شوال کې ډرون جازونو د وسلوالو پټنځای په نښه کړی و، چې د دوی په وینا دوه غیر ملکي او درې مقامی وسلوال یې وژلي ول. روانه میاشت کې د امریکایي بې پایلوټ الوتکو لخوا دغه دویم برید دی، او روان 2015 کال کې د ډرون جازونو لخوا دغه شپږم برید ترسره شو، چې د مشال شمیرې تر مخه یو په سویلي وزیرستان او 15 په شمالي وزیرستان کې شوي. شمالي وزیرستان فوزي عملیاتو وروسته میرانشاه او میرعلي ټولو سیمو نه خلک کډه شوي. نو د سیډونکو په وینا وسلوال هم پاک افغان پولې ته نږدې غرایزو سیمو ته منتقل شوي، چې د هغې وروسته د ډرون بریدونو هدف هم اوس دغه غرایز سیمې ګرځېدلې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د افغانستان مشرانو جرګې نړیوال اړیکو او دفاعي چارو کمیسیونونو ته دنده وسپارله ترڅو د پاکستان له ISI سره د شوي تړون په اړه څېړنې وکړي. د دې جرګې غړو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې اندېښنه څرګنده کړه چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره لاسلیک شوی دا تړون به ناوړه نتایج ولري. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور ریاست ویان د مشال لاډیو افغان څانګې سره په خبرو کې په دې اړه هر ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. تفصیل له کابل زموږ همکار ناجیه ساپۍ تاسو وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې غړي له افغانستان سره د پاکستان ملګرتیا په هغه حد کې نه ګڼي چې د ملي امنیت ریاست د پاکستان له ISI سره د استخباراتي اړیکو د شریکولو لپاره دوه اړخیز تړون لاسلیک کړي. د دې جرګې غړیو د سې شنبې په ورځ په عمومي جلسه کې وویل چې پاکستان تل د افغانستان دښمن و او هیڅ کله یې د سولې په پروسې کې صادقانه همکاري نه ده کړې. د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د ملي امنیت ریاست لخوا د دې تړون په اړه له اوږدو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د دې جرګې دوه کمیسیونونو ته دنده وسپارله تر څو په دې اړه څېړنې وکړي.
په کوم ملحوظ زموږ د نظام مشرانو د دوی سره قرارداد کړي دا د اموزش ځکه نه ده په هر شکل چې سره کوي دا د هغوی پورې اړه لري. خو زه وسم دا وایم خو ISI او د پاکستان فوج د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو د بربادۍ لپاره راخیستې ده او دغه پروژه نننۍ نه ده، ډېره پخوانۍ ده او دا به سبا بندم نشي، ډېر به دوام وکړي. تفاهم به وګورو. د رابطې مالي کمیسیون او دفاعي کمیسیون مشترک دي، مسؤلین رو غواړي د دوی نه دې وپوښتي بیا د مجلس عمومي ته ګزارش ورکړي.
ښاغلي مسلم یار همدارنګه وویل چې پاکستان د محل په دې هڅه کې دی چې د طالبانو سپین بیرغ په تور بیرغ بدل کړي او په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د استخباراتي شبکې مشر رضوان اختر کابل ته په خپل وروستي سفر کې د ملي امنیت له ریاست سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو لپاره یو تړون لاسلیک کړ. خو د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې دا تفاهم ملک په پوره دقت او له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په هدف لاسلیک شوی. خو یو شمیر سناتوران د تفاهم لیک د افغانستان له ملي ګټ سره په مخالفت کې ګڼي او وایي چې د تفاهم لیک به ناوړه نتایج ولري. سناتور رحمت الله اسکزی په دې اړه وویل:
پاکستان مشورې زموږ د افغانستان په ګټه نه دروسه تمامې شوې او نه به تمامې شي. موږ غواړو چې زموږ اردو ملي امنیت ملي پلیس ملي دایو مستقل وي. نو موږ د رئیس جمهور ته دا پیشنهاد او دا
مشرانو جرګې په داسې حال کې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره تړون د افغانستان په زیان بولي چې د جمهوري ریاست ویان اجمل عبید عابدي ازادي راډیو ته ویلي چې دا تفاهم لیک د افغانستان په ګټه دی او په دې برخه کې د اندېښنې وړ څه مسله نشته. په عین حال کې یو شمېر افغان څېړونکي بیا وایي دا تړون به هغه وخت د افغانستان په ګټه وي چې پاکستان په صادقانه ډول له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
همدا موضوع نور هم روښانه و. د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په یو مقاله کې د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او په دې کې د تازه بدلونونو په اړه بحث کړي. د مقاله په یو برخه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر اشرف غني له پاکستان یواز زیږمن نه بلکې عملی ګامونه هم غواړي. پاکستان بیا په لومړي ځل د افغان طالبانو بریدونه ترهګری بللې ده. پوروال کاکړ د دې مقاله لنډیز دراوروي.
په ډان ورځپاڼه کې د خبرې سوي د مقالې په فایل کې لیکوال موید یوسف لیکي چې په تېر اونۍ کې کابل ته د پاکستاني ولسی او پوځي چارواکو سفر یو عام سفر نه وو او نه هم له دې سفر وروسته رامنځته سوي څه یو عام خبره ده. مقاله لیکي د دې سفر هدف دا و چې افغان ولسمشر اشرف غني ته ډاډ ورکړي څوک چې له دې کبله غوسه دی چې د ده په فکر د پاکستان لخوا پر کړو ژمنو عمل نه کیږي. د مقالې په لیکنه د پاکستان لخوا دا یو ډیر مهم ګام و چې پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په یو بیان کې د افغان طالبانو بریدونه ترهګري وبلله. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف په دې بیان کې له افغان حکومت سره دا ژمنه وکړه چې کله چیرې د پاکستان پر خاوره د افغان طالبانو کوم پټنځای ومندي پر ضد به ګامونه پورته کړي. د مقالې لیکوال موید یوسف لیکي تر دې وړاندې موږ د پاکستانیو چارواکو لخوا د افغانستان او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په اړه داسې څه بیان نه دی لیدلی. لیکوال زیاتوي چې که یو سړی د ښه امید لرلو عادت ولري نو هغه به دا فکر وکړي چې ګواکې رښتیا هم د پاکستان په فکر او تګلاره کې بدلون راغلی دی. د ده په وینا که چیرې څوک بیا د افغان ولسمشر اشرف غني پر ځای وي نو هغه به له پاکستانه یوازې د ژمنو نه بلکې د عملي ګامونو هیلې ولري. د مقالې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غني فکر کوي چې که چیرې پاکستان د ځان ملګری کړ نو بیا طالبان پر بل نه سي تلای. لیکوال زیاتوي چې همدا لامل دی چې اشرف غني د پخواني ولسمشر حامد کرزي تګلارې ته شا کړه او پاکستان ته تر هند زیاته توجه ورکړه. همدې دریز افغان ولسمشر اشرف غني په افغانستان کې دننه له سیاسي مخالفت سره مخامخ کړی دی. د مقالې په لیکنه اوس ولسمشر اشرف غني له پاکستانه غواړي چې په هر صورت طالبان دې ته حاضر کړي چې وسله وغورځوي او له افغان حکومت سره جدي خبرې وکړي. دا لیکوال موید یوسف په وینا پاکستان افغان ولسمشر اشرف غني په دې لړ کې تر اوسه مایوسه کړی دی، هغه ځکه چې لای هم افغان طالبان لږ تر لږه پر دې نه دي سلا کړي چې خبرو اترو ته حاضر شي.
بیا هم همدغه موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ خفګان د طالبانو په سر رامنځته شوی. افغانستان ګڼي چې د پاکستان په ملاتړ په افغانستان کې طالبان بریدونه کوي او پاکستان هم د دوی د امنیت د خرابوالي تر شا د افغانستان لاس ویني. خو اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ راشه درشه زیات شوی، افغان طالبانو په افغانستان کې بریدونه زیات کړي دي. آیا دا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ نری غزیدلې تار شکولی شي او کنه؟ امریکا غږ په دې اړه یو راپور خپور کړی چې ژباړه درته لوي د می وروسته وړاندې کوو. د امریکا غږ د اردو څنګه خبریالې کوکب فرشوري د افغانستان په اوسنیو حالاتو یو مقاله لیکلې چې ورکی راغلی. اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خړې اوبه په پاکې دوخ کاری، د طالبانو مخ په زیاتېدو بریدونه د سولې په لاره کې خنډونه جوړوي. نوموړی افغانستان ته د پاکستان د وزیر اعظم روستي سفر ته اشاره کوي چې ورکی ویلی د طالبانو بریدونه دوی غندي او د افغانستان دښمنان د دوی دوستان نشي کېدی. کابل له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د بریدونو په تناظر کې پاکستان ته د شک په سترګو کتلی دي او داسې انګیرلې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بریدونه د پاکستان په ملاتړ ترسره کیږي. خو دا چې د پاکستان وزیر اعظم داسې په زغرده په افغانستان کې د طالبانو بریدونه وغندل، نو دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ نیتونه یو څه صفا شول. خو له هغې وروسته په افغانستان کې د طالبانو بریدونه زیات شول. شنونکي وایي دغه بریدونه باید د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مفاهمت فضا بیرته خرابه نه کړي. میخایل کوګلمن په واشنگټن کې د یو سیړنیز مرکز سره تړاو لرونکي تحلیلګر وای په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې په ډیرو څانګو کې مخ پر وده دي. نوموړی وایي د پاکستان د پوځ مشرتابه اوس مهال د کابل د واکمنو سره راشه درشه ځکه زیات کړی دي چې د پخوانی حکومت په پرتله د افغانستان د اوسنی حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر په اسانه خبرې کولی شي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي د پخوانی ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال د دواړو لورو اړیکې ځکه خرابې وې چې کابل به اسلام آباد ته ګوته نیوله چې افغان طالبان حمایه کوي او اسلام آباد به ویل چې د دوی د ثبات په خرابوالي کې د افغانستان لاس دی. میخائیل کوګلمن وایي د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې ښې شي، پاکستان لا پکار دی د هغو ټولو وسلوالو ډلو سره اړیکې غوڅې کړي چې په افغانستان کې اړې ګړې رامنځته کوي. ځینې نور شنن کې بیا په دې باور دي چې کېدای شي اقتصادي ګټو به کابل او اسلام آباد یو بل ته نږدې کړي وي. په دې لاره کې د چین رول ډیر جوت معلومیږي. چین په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې د کاشغر او گوادر ترمنځ به یو لوی اقتصادي لاره جوړوي چې شپږ سلویخ بلیون ډالر لګښت به پیرازي، او د دې لوی پروژې د بشپړولو لپاره په سیمه کې امنیت خورا زیات ضروری دی.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د امریکې په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د یو پاکستانی کمپنۍ ایگزټ په اړه د خپور شوی راپور نه پس د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. وفاقي تحقیقاتي ادارې د یادې کمپنۍ په مختلفو دفترونو چاپی وهلي او دفتري ریکارډ او کمپیوټرونه په خپله ولقه کې اخیستي دي. د پاکستان د سرکاري تلویزیون د خبر له مخې د کمپنۍ دوه کسان هم نیول شوي دي. د کمپنۍ په اړه نیویارک ټایمز یو راپور خپور کړو چې ورکی راغلی و د کمپنۍ چې ایگزټ نومیږي د جعلي ډیګریانو کاروبار کولو. زموږ همکار رب اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر چودھری نثار علي خان د امریکي اخبار نیویارک ټایمز کې د یو پاکستانی کمپنۍ ایگزیکټ په اړه د یو خبر شوی رپورت د تحقیقاتو حکم ورکړی دی. د داخله چارو وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې داخله وزیر وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ته د معاملې فوري تحقیقاتو حکم ورکړی دی، او ویلي دی چې د دې خبرې تعین دی هم اوشي چې د نیویارک ټایمز خبر کې څومره صداقت دی. د ذکر ده 13 ورځ د نیویارک ټایمز د پاکستان بیورو چیف ډیکلن والش په یو تفصیلي رپورت کې ویلي شوی دی چې څنګه یو پاکستانی کمپنی ایگزیکټ چې خپل معاملات پټ ساتي په مبینه توګه جیلی اسناد وجود نه لرونکي یونیورسيټیانو او سکولونو او د خلکو نه په لکونو ډالر ګټلی دي. په دې رپورت کې دا خبره هم راغلی ده چې پاکستان کې د دې کمپنی تر لاندې کارکونکي بول میډیا ګروپس کې سرمایه کاری په اړه ګنګوسې روانې دي، او د دې کمپنی مشر شعیب احمد شیخ دا تورونه ردوي چې بول میډیا ګروپ ته پاکستان پوز یا د جرایم پیشه خلکو حمایت ترلاسه دی. د رپورت په وینا ښکاري داسې چې د جیلی ډیګریانو سرمایه کاری په بول میډیا ګروپ کې استعمالیږي. د ډیکلن والش رپورت کې د اف بی آی یو ایجنټ دخلی لیکل شوی دی چې په ژوند کې دومره غټ فراډ نه دی لیدلې. د معاملې په اړه د تعلیمي چارو کارپو پروفیسر ډاکټر کبلا یازوای چې د دې معاملې جوړ تحقیقات پکار دي.
دا خو چې دا کوم اطلاعات راغلي دي باید چې د ډېر جوړ تحقیق وشي او تپوس وشي چې دې هغه کې څوک ملوث دي په دې ټول سکینډل کې، ځکه چې د دې وجه نه د پاکستان نوم ته ډېر زیات زیان رسی دے، نقصان رسی، او بل دا ڈگری چې دا چا پلاس کې دي اوس بعد دی وجنه مجبور شي ټول ادارې دا بد ټول خلکو اوس ڈگری بیا یقیني کوي او ګوري با چې چرته دا جالي ڈگری خو نه دي. نو ډېر غټ تاوان دی او حکومت ته پکار دی چې ډېر جوړ تحقیقات وکړي. دا خبره
هم نن د امریکای اخبار نیویارک ټایمز سی رپورت په اړه د پاکستان سېنات کې بحث هم وشو. د پیپلز ګون سېنټر احتساس احسن سېنات ته وینا وا چې دا یو سنجیده معاملې ده، ځکه چې د اخباري رپورت مطابق یو پاکستانی کمپنی جیلی ډیګریانی جاری کوي. سېنات دا معاملات تحقیقاتو لپاره د سینیټ د تعلیم قائمه کمیټې ته وړاندې کا، او وی ویل چې تحقیقاتي رپورت د یو میاشت کې جمع کړی شي. بلخوا ایگزیکټ کمپنۍ په دې لګول شوی تورونه به بنیاد ګرځولې دي، او ویل دي چې قانوني لار به خپلوي.
رابیا کرم خان و په اسلام آباد کې په داسې حال کې چې د سن ایالت په کراچۍ ښار کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو ده، او دلته بېلابېلې وسلوالې ډلې پر فعالیت بوختې دي. د حالاتو د ښه کولو لپاره د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ لیدل کتل شوي. شننونکي وایي دا چې پاکستان د نورو هیوادونو په چارو کې مداخله کوي، نو ځکه د نورو هیوادونو استخباراتي ادارې هم د سن ایالت حالات خرابوي. احمد الله پیل اسلام آباد راپور لري.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي خواجه ماس طارق مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات کې د کراچۍ په موجوده صورتحال او ضرب عزب اپریشن نه علاوه ملکی سلامتی او په نورو یو شمیر مهمو معاملاتو خبرې اترې وکړې شوې. د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې غیر ملکی او خصوصا د هند د استخباراتي ادارې را په موجودګۍ او د دوی د منفي سرګرمیانو د مخنیوي په پالیسو غور وکړې شو. مشال ریډیو کلا په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن اسکری نه تپوس وکړو چې حکومت په ملک کې د امن او امان وضع خرابولو ذمہ وار غیر ملکی استخباراتي ادارې ګرځوي. آیا واقعي دا سیدا
لګتا یہی ہے کہ فوج والوں کے پاس ثبوت موجود ہے
کاری دا سے چ فوج سره ثبوتو نشتا چ دا سے خبری کوي د دین اوڑان دی کله نا کله به دا سے خبری کی دی خو اس د فوج په اعلی کچ د هند د ککړتیا خبری کیږي نو غالبا دوی سره ثبوتو نشتا چ هند طالبانو سره مرستي کوي او په بلوچستان کې هم لاسوهنه کوي خو صرف د را په ضد دا سے کمپاین سره به مسله نه حل کیږي بلکې د ملک دننه د هغه عناصرو په ضد د کاروایی کولو ضرورت دی چې کوم ترهګری کوي او په اصل کې په ملک کې خود ترهګری کاروایان پاکستانیان پخپله کوي امکان دی چې دوی ته د بهر نمرستې ملاویږي خو تر څو چې حکومت د ملک دننه حالات کنټرول نکړي نو بهرنۍ لاسوهنه به همدا شان جاری وي خو په کراچۍ کې خبریال او سیاسي چارو نظر لرونکي اجمل خټک کشر وایي چې د پاکستان اسټیبلشمنت په تیرو وختونو کې د افغانستان په شمول په ځینې نورو ملکونو کې لاسوهنه کړې وه او دغه وجه ده چې نن په پاکستان کې حالات خراب دي
79 نه بالخصوص د پاکستان اسټیبلشمنت چې هغه ضیاء الحق صاحب نواله ترکیانی پورې وو هغه بالکل په نورو ملکونو کې محاذونه کلاو کړي وو نو لا محاله د هغې اثرات څنګه بدلته نشي کېدی پاکستان باندې دغه ملکونو دا الزامات لګولو چې پاکستان په دې ملکونو کې ګوتې وهي نو یا هغوی خو داسې ملکونه نه دي چې هغوی به لاس په لاس باندې ایښې وي او په ارام باندې ناست بوي نو هغوی یقینا دلته کې لاس دی
د یادونه دا چې د روانې میاشتې په 15 نیټه په پنډۍ جی ایچ کیو کې شوي د کور کمانډرانو په اجلاس کې هم ویلې شوي وو چې په پاکستان کې ترهګرۍ ته په هوا ورکولو کې د هند استخباراتي اداره راکه کړه ده احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د کابل ابتدایي محکمې د پولیسو یو لس منصوبین چې د فرخندې په وژنه کې په وظیفوي غفلت مجرم په یو یو کال باندې محکوم کړل دغه محکمې د سه شنبه ورځې په دې علني غونډه کې اتو تنو نورو پولیسو ته له دې عمله برات ورکړ چې د محکمې د رئیس په وینا د مجرم پیژندو لپاره کافي شواهد نشته د فرخندې د وژنې حقیقت موندونکي پلاوي او د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان بیا د دې پریکړې په اړه وایي قضایي هیئت مسؤلانه او عادلانه عمل نه دی کړی نور خل د یوسف خان په دې راپور کې
ل اوګدو انتظار ورسته د کابل ابتدای محکمې د فرخندې د وژلو په قضیه کې د هغو پولیسو پاړه هم حکم صادر کړ چې په وظیفوي بي غوري تورن وو د کابل ابتدای محکمې د 1900 تورنو پولیسو لړلې یو لس مجرم و پیژندل او د یو یو کال بند سزا یې ورته ووروله محکمې اته نور پولیسو ته د عمله برات ورکړ چې د جرم پاړه کرا او کافي شواهد نه وو د کابل ابتدای محکمې رئیس صفي الله مجددي د سه شنبه په ورځ د دې علني محکمې پریکړه دا اعلان کړه موږ د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې قضایي پلاوي د ورد شوي تور د دلیلو په اساس او د قانون په نظر کې نیولو سره له تاسې څخه هر یو د دندې د غفلت له امله د عسکري جرمونو قانون د 34 مادې له مخې د یو یو کال بند په جزا محکوم کړی نوموړي وویل د محکمې دا پریکړه وروستۍ نه ده بلکې هر یو له دې ډلې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي د کابل ابتدایي محکمې رئیس صفي الله مجددي د غونډې په پیل کې له ترنو کسانو څخه وغوښتل چې که د نیولو له ورځې رئیس کوم شکایت او یا اعتراض لري نو د بیان حق یې لري خو د محکمې په مخ کې د ولاړو ترنو پولیسو یوازینۍ غوښتنه عدالت وو او بل کوم اعتراض یې ونه کړ ښاغلی رئیس صاحب عدالت غواړو او د محمدي شریعت په رڼا کې یوازې خپل حق غواړو لس ورځې وړاندې دغه محکمې د فرخندې د وژلو په تړاو څلورو ملکي کسانو ته د اعدام او اتو نورو ته د 14 کلونو بند سزا اعلان کړه او 13 نورې بېګنا وبلل 19 کلنه فرخنده تیر کال د هود د میاشتې په 28 نېټه د قرآن کریم د سوځولو په تور لومړی د قهرجنو کسانو لخوا ووهل شو بیا یې بدن ته اور ورکړل شو له دې سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د دې وژنې د حقیقت موندونکي پلاوي غړي په دې باور دي چې د پیل څخه بیا تر اوسه د فرخندې د وژنې په قضیه کې عدالت نه دی پلی شوی د دې قضیه د حقیقت موندونکي پلاوی یو غړی او پولیس جرګه کې د خلکو استازي فرخنده زهرا ندری چې د محکمې په نننۍ غونډه کې و د محکمې له پریکړو وروسته ازادي رادیو ته وویل
محکمه وظیفه دار
کسی محکمه دنده لري چې د ګناهګار او معصوم خلکو په اړه جدي پلټنی وکړي د کابل امنیه قومندان او جنرال ظاهر په دې قضیه کې مسولیت لري خو بدبختانه په دې هواد کې تل سلیقوي چلن کوي او د هغو چې سیاسي سلیقه لوړه وي کولای شي چې له قانون څخه وتښتي او کمزوري بیا په بند کې پاتې شي
بدوم گرفته شو
د ابتدایي محکمې د پریکړو په اړه انتقادونه په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې هم د مدني ټولنې یو شمېر غړو او عامه افغانانو اندیښنه ښودلې وه چې د 1900 تورنو پولیسو جزا د کمښت لپاره ځینې کړۍ هڅه کوي د محکمې په پریکړو کې نفوذ پیدا کړي. دوی وایي یو ځل د دې کسانو په اړه د محکمې ځنډ او بیا نسبتا کمو منصبینو ته د جزا اعلان شاید د دې له امله وي چې محکمې خپلې پریکړې تر اغېز لاندې کړې وي.
یوسف خان زدرانو په کابل کې د سټوډیو د غړې رو رو پینځنیم بجو ته نږدې کیږي. انیس اجمل هم سټوډیو کې ده او ورکو مای کاغې ته خبرونه ته ورو
د دې وخت لاند خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږ تر لږه درې مشکوک وسله وال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام شاه لیډیو ته ویلي د غبرید د تاخیل زینري سیمه کې شوي چې پکې د وسله والو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبلک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات د مینګورې پتا چوک کې نن سهار وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس والا په ډزو وژلې. چارواکي وایي چې نوموړی دغه مهال په خپلې دندې ولاړو. بلخوا نن لهنګو او رګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د درې واړو پیښو په اړه چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې به دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان د کراچۍ د اغې ادارې د پلټنو حکم ورکړی دی چې پی یو وی امریکایي رسنۍ د جالي ډیګرو د خرڅولو په بدل کې د لسګونو میلیونونو ډالرو د ګټلو تور لګولی دی. نیویارک ټایمز رسپانی د رپورټ تر مخه د اگزیکټ په نامه یوې ادارې د کولمبیا بارکلی په څیر د امریکا د مشهورو پوهنتونونو له نومونو سره د فرضي سکولونو لپاره د سلګونو ویبپاڼو یوه شبکه جوړه کړې وه. د اذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې چې پکې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو اذربایجان څنګه ته ویلي دي چې د باکو په بناکادی ضلعه کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسله والو نه د خلاصولو د عملیاتو د تیاریانو په لړ کې د شیا ملیشا په زرګونو جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل نوریدو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کو پیل د کورنۍ ورسپانو نه چې زموږ همکاري رابعه اکرم خان لوستی دی.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د تنظیم اتحاد امت د انتظام لاندې شیخ الحدیث کانفرنس کې شریک 200 مفتیانو او عالمانو په اجتماعي شری اعلامیه کې ځانوجون کې حمله حرامي وګرځولې. ورسپانه لیکي چې د ملک د دې مفتیانو او عالمانو د فتوا د قدر وړ ده چې پکې د ترهګرۍ خاتمه لپاره د عالمانو د مکمل مرستې اعلان هم کړی دی. ورسپانه لیکي چې د اولس د ځان او مال تحفظ کول د حکومت آئینی فرض دی، خو بدقسمتۍ نه حکومت په صحیح توګه خپل فرض پوره کولو کې ناکامه دی. نو د ملک د دې مفتیانو او عالمانو لخوا د ترهګرۍ په ضد بیانونه ورکولو له وجې نه صرف په ملک کې ترهګرۍ کمی دی شي، بلکې اولس کې آگاهي هم راتلی شي. وحدت ورسپانې خپل اداریه هند سره په اړیکو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي دي چې د دې حقیقت نه باوجود چې هند پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي، حکومت د هند په ګډون د خپلو ټولو ګاونډي هیوادونو سره ښه تعلقات غواړي. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف هند سره تعلقات ښه کولو لپاره د نریندر مودي د سوګند پورته کولو ستوره کې ګډون کړي وو، او کچري هند لورې هم پاکستان سره د خپل منځي اړیکو د خوالي په غرض دغه شان ګامونه اخستل شوی وي، نو یقینا چې ورسره د څو لسیزو راهسې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ښکار اړیکې د خوالي په لور تللې شوی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوها کولو او خپل منځي مذاکرات شروع کولو سره هواریږي. نو هند د مذاکراتو پیل کولو په اړه خپل منفي رویه پرېږدي او د مثبت سوچ سره په سیمه کې د امن په خاطر پاکستان سره د بری اترې پیل کړی. مشرق ورسپانې خپل اداریه په فاټا کې د مدرسو پر رجستریشن لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې د دینی مدرسو د رجستریشن خبرې د ایوې مودې را هسی کیږي، خو په دې نږدې ورځو کې شوې د ایوې سروې تر مخه قبایلی سیمو په 409 مدرسو کې 204 داسې دي چې تر دې دمه رجستریشن نه دی شوی. ورسپانې لیکي چې په دې 409 دینی مدرسو کې قریبا 200,000 پورې طالب علمان صرف دینی تعلیم حاصلوي. حکومت له پکار دي چې دې طرف ته توجه ورکړي، نه صرف د پاتې مدرسو رجستریشن وکړي، بلکې د طالب علمانو ته د دینی تعلیم سره سره د عمومي تعلیم بندوبست هم وکړي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو لدادی د مین اوډان دی احمد الله تاسو ته د کورنۍ او رسپانو مهمه برخې دراورولې مونږ تاسو ته چې زمونږ همکار ربی اکرم خان به در اوروي غلطي وشو به خنه غوړو. نیویورک ټایمز رسپانې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژي یوې لوی کمپنۍ اگزیټ په اړه لیکلي چې دغه کمپنۍ د آنلاین یا پر انټرنیټ د جالی پوهنتونونو د زده کړو د چل د لارې میلیونونه ډالره درغلي کړې ده. دې کمپنۍ د یو ټلویزیون د شروع کولو اعلان هم کړی دی. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانې لیکلي چې د افغان حکومت پر وړاندې امنیتي چیلنجونه ډیر شوي خو امنیتي ځواکونه ډیر کوشش کوي چې خپله خاوره وساتي. د دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته بشیر ګواښ وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز رسپانې لیکلي چې له کراچۍ څخه د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ اگزیکټ کمپنۍ د خواوشا 2000 کارکوونکو په مټ خپل کاروبار پر مخ بیایي. دا کمپنی هر کال د انټرنیټ لالارې د نړۍ د بیلابیلو پوهنتونونو او کالجونو په نوم جالي سرټیفیکټونه او ډیپلومې ورکوي او په دې توګه میلیونونه ډالر ګټي. د ورسپانې په خبره اگزیکټ کمپنی د مختلفو سکولونو یا ښوونځیو او پوهنتونونو 370 ویب پاڼې جوړې کړې دي. دا ویب سایټونه ډېر ښکلي ښکاري او د نرسنګ او انجینرۍ په شمول په بیلابیلو موضوعاتو آنلاین یا د انټرنیټ د لارې ډیګري ورکوي. دوی د خپلو دې تش په نامو پوهنتونونو لپاره تشهیري ویډیو هم جوړ کړي چې پر انټرنیټ پکې خلک داخلو ته هڅي. نیویورک ټایمز لیکلي چې دې ویډیوګانو کې ښکاره کېدونکي پروفیسران او زده کوونکي اصلي نه بلکې ټول اداکاران دي. لیکوال لیکي چې په یو ویډیو کې یو ښځه زده کوونکي د نیوفورډ په نامه پوهنتون ته راغواړي او وایي چې د انټرنیټ له لارې د نړۍ مشهوره پوهنتون لري، خو نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي چې دا هر څه د یو سراب په شکل دي. د ورځپاڼې په وینا چې پر دې ویب سایټونو موجود تصویرانو کې راڅرګندېدونکي پوهنتونونه او ټولګي یا کلاسونه وجود نه لري او یوازې تصویرونه دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ځواکونو پر عملیاتو مقاله لیکلي. په لیکنه کې راغلي چې د پسرلنۍ او جګړو د شروع کېدو سره لږ تر لږه د افغانستان په لسو ولایتونو کې جګړې شروع شوې دي. د نښتو په خلکو کې ناارامي او دا پوښتنې پیدا کړې چې آیا افغان ځواکونه کولی شي د خپل هیواد امنیت وساتي. د ورځپاڼې په خبره د تشدد د زیاتېدو وجه د جګړې پراخېدل دي چې د 140,000 افغان پوځیانو پر ضد روانه ده. د دې لامل دا دی چې قبایلي سیمو کې د پاکستاني پوځ عملیاتو وسلوال له دغه ځایه بې ځای کړي دي چې اوس د ډیورنډ کرښې اغاړه افغانستان کې د پټن ځایونو په لټه کې دي. دغه کار د کابل خوښ امنیتي ستونزې جوړې کړې چې د افغان حکومت لپاره یې آرام کول یو لوی چیلنج دی.
مشیر ګواښ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوه او سم یو نړیوال راپور. د مشال راډیو د خبر مرکزي څانګې د عراق د رمادي ښار په حق له یو مقاله خپره کړې ده چې د انبار صوبې سر ښار دا وخت د اسلامي دولت وسلوالو په قبضه کې دی او شیعه ملیشیا یې د واپس نیولو لپاره تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم یوې شیعه ملیشیا ډلې ته ویلي دي چې د ښار واپس ترلاسه کولو په کاروای کې د برخه واخلي. بلخوا یاد وسلواله ډله وایي چې د رمادي مشرقي اطرافو ته مخته روان دي. د مقالې مهمې برخې تاسو ته ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
په زرګونو شیعه ملیشا جنګیالي له رمادي ښار سره نیسې او پوځي اډه کې راغونډ شوي دي چې د مې پر 19 نیټه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د عراق د دغه نیول شوي ښار د واپس اخستلو لپاره د جوابي کاروایي تیاری کوي. د عراق وزیر اعظم حیدر الابادي له دې وړاندې د انبار صوبې په سرخر رمادي کې چې سنیان پکې په زیات شمیر کې دي شیعه ملیشا ځواکونه د ځای پر ځای کولو په اړه زړه نازړه وو، خو بیا د مې پر 19 نیټه ابادي د حشید شابي نومې شیعه ملیشا ډلې جنګیالو ته حکم ورکړ چې د رمادي واپس اخستلو د جنگ لپاره مخې تراشي. دا ترغی روسته ده چې د انبار صوبایي کونسل او سونی قبایلی مشرانو د مرستې غوښتنه وکړه. په عین حال کې د اسلامي دولت وسلوالو د پولیسو او حکومت پلو جنگیالو د لټون لپاره کور په کور چاپې والی دي او د مئی پر 13 نیټه په فرات دریا کې د یو شمېر کسانو مړي غورځولي دي. ځایي اوسیدونکو د یاري لامل د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې له اسلامي دولت وسلوالو سره د حکومت د ملاتړو نمونه دي چې د غوي کورونو ته ورننوځي. په دې کې په تیره د البو الوان قبیلې کسان دي چې خواوشا 1.5 کسان یې نیول شوي دي. د انتظامی په خبره د مئی د 15 نیټې راهیسې د رمادي په جګړه کې خواوشا 1500 وګړي او پوځیان وژل شوي دي. په انبار صوبه کې د مشال ریډیو د خبر عراقي څانګې خبریال رپورت ورکوي چې د مئی په 19 نیټه د انبار صوبې نتللي حکومتي ځواکونه په شپه کې راټول شو او د صوبایي سرخر له غربي اطرافو نه جوابي کاروایي وکړه. سپینه ماڼۍ د مې په 13مه نیټه وویل چې د رمادي ښار د لاسه تلل یو نقصان دی، خو امریکا او ایتلافیان به یاده سیمه د واپس ترلاسه کولو په لارې کې د عراقي ځواکونو مرسته کوي. ملګرو ملتونو د مې په 13مه نیټه وویل چې د اسلامي دولت وسلوالو تر حملې وروسته خواوشه 25,000 کسان له رمادي تښتېدلي دي او زیاتره یې بغداد ته مخه کړې ده. په عین حال کې اسلامي دولت وسلوالو او عیني شاهدان وایي چې یادې ډلې د مې په 13مه نیټه په بکتر بندوګاډو کې له رمادي نه ختیځ لوري ته مخه کړې ده چې پکې د الخالدي ښار خواوشه سیمه یادیږي. دغه سیمه ده چرته چې په حبانیه مرکز کې شیعه جنګیالي راټول دي. د انبار صوبایي کونسل ویلي دي چې خواوشه 3,000 شیعه جنګیالي به د رمادي ښار د آزادولو لپاره په کاروایي کې برخه اخلي.
ملیحا میرزاده وه. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان د دینی عالمانو د لوري د انتحاري حملو حرام بلل به د افغانستان پر حالاتو بې تاثیره نه وي. د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 پاکستاني دینی عالمانو په دې وروستیو کې د یوې فتوا په خپرولو سره انتحاري حملې یا ځانمرګي بریدونه د اسلامي شریعت له مخې حرامې وبللې. د چارو څېړونکي هم د افغانستان د عالمانو د شورا نظر تاییدوي، خو وایي چې د پاکستان دینی عالمانو دا اقدام یوازې او یوازې د خپلو ملي ګټو د خوندي کولو لپاره کړی دی. زموږ همکار قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
داسې ښکاري چې وروستیو نامنیو د پاکستان دیني عالمان هم دې ته اړ کړل څو په دغه هېواد او سیمه کې د فعالو تروریستي ډلو په وړاندې خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د عالمانو شورا وایي د پاکستان دیني عالمان اوس ته که د انتحاري حملو پر ضد فتوا ورکوي چې نامنیو دغه هېواد ته هم جدي ګواښونه متوجه کړل. د دغه شورا ویاند مولوي محمد قاسم حلیمی د سشنبه پر ورځ لازادې رډو سره خبرې کول د پاکستان د دینی عالمانو وروستۍ فتوا ځکه د افغانستان لپاره ګټوره ثابتېدای سي چې تروریستي ډلې د پاکستان په خاوره کې پټن ځایونه لري.
ذکر کوم د پاکستان د علماو دغه موقف د افغانستان د علماو لپاره تایید ده. نو البته که چېرته په پاکستان کې د دوی دغه نظر یا فتوا کوته وایي دا تاثیر وکړي په افغانستان کې طبیعي خبره ده چې ښه تاثیر کوي ځکه چې دغه خلکو ځالې اصلا عمل کوي.
د پاکستان په لاهور ښار کې شاوخوا 200 دینی عالمانو په وروستۍ کې یوه فتوا خپره کړه چې په یوې برخه کې انتحاري حملې د اسلامي شریعت له مخې ناروا بلل سوي دي. دینی عالمانو دغه راز په خپله فتوا کې د تحریک طالبان پاکستان، القاعدې او نور بنسټپالو ډلو فلسفې غیر اسلامي ګڼلې دي. ورته فتوا څه موده مخکې د سعودي عربستان ستر مفتي هم ورکړې وه. خو کارپوهان په دې باور دي چې د پاکستاني عالمانو دا اقدام یوازې د پاکستان تر محدودې او ګټو پورې محدود دی. د چارو څېړونکی عبدالبصیر حقیر وایي که څه هم پاکستاني عالمانو دا اقدام خپلو ګټو ته په کتو کړی، خو وایي چې د افغانستان پر حالاتو به هم بې تاثیره نه وي.
اوس پاکستان که علما دي که عوام دي که سیاسین دي هغې ډېره قوي ملي انګېزه لري. د هر څه نه مخکې هغوی ته پاکستان مهم دی. که وغواړي که ونه غواړي هغه یې د خپل ځان د نجات په خاطر دا فتوا صادر کړي. ول د افغانستان په حال باندې او هغه څوک چې افغانستان ته د انتحاري حملو لپاره راځي بې تاثیره نه دي، حتما یو تاثیر لري.
کارپوهان وایي دا چې د پاکستان یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو له دې وړاندې په افغانستان کې جګړې حلالې بللې او په خپله خاوره کې ناروا بولي، نو افغانانو ته لازمه ده چې له دې وضعیت څخه زده کړه وکړي. دوی هغو افغانانو ته چې په افغانستان کې د پردیو په ځانګړې توګه د پاکستان د استخباراتي سازمان په لمسون جنګیږي سپارښتنه کوي چې نور نو پرې نږدي د پاکستان د ګټو لپاره خپلې ګټې قرباني کړي.
قاسم سلیمانلو په کابل کې بیا هم د افغانستان د خوست نه راپور لرو. د خوست د تڼیو ولسوالۍ اکثر اوسیدونکي د سکلو پاکې اوبه نه لري. دوی وایي چې په خپل ورځني ژوند کې د ډنډونو ویالو له اوبو نه ګټه اخلي. بلخوا د تڼیو ولسوال هم په یاده سیمه کې د پاکو اوبو نشتون مهمه ستونزه بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو ادارو د پاملرنې او مرستې غوښتنه کوي. په خوست کې د مشال رادیو خبریال نجیب الله لوخیل ځایي خلک او چارواکي غږولي او دا راپور راستولی.
سره له دې چې د خوست ولایت په ډیری ولسوالیو او اړوندو سیمو کې د څښاک پاکو اوبو ته د خلکو لاسرسی ډیر شوی، خو د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکي لا هم په دې برخه کې ستونزې لري. هغوی وایي په ځینو کلو کې د اوبو شبکې جوړې شوي او ژور څاګان کیندل شوي، خو په اکثره کلو کې بیا خلک د ویالو او ډنډونو اوبه د څښلو لپاره کاروي. قومی مشر قماندان غفار خان مشال رو ته ویل چې
تړنۍ منطقه اکثریت للمه دو دلته د بارون اوبه ډنډ خلکو ته جوړې کړې دي. د ډنډ ته د بارون اوبه چې اغه ډنډ نه بیا استفاده کیږي. یز په ځنه منطقه کې چې د غرنه صفا اوبه په نال کې کوم منطقه تر وسته لري اغه خلک ته سہولت هم دی، مریضې هم کم شوې دي.
قماندان غفار خان زیاتوي چې د هغه سیمو خلک چې د ډنډونو له اوبو د څښاک لپاره ګټه اخلي د ډیرو ستونزو او ناروغیو سره مخامخ دي. د تنوی ولسوالۍ یو بل تن قومي مشر حاجی مامور خان وایي چې د دوی اتیا سلنه ستونزه د اوبو ده.
تنوی خو په سل کې اتیا پیسدا مشکل دی چې کله دې نه خو یې سپوبې د خرمه په دې مې د غاسې چې په یوه کې دې مې چې په نړۍ کې دې مقصد ټول چټای دې بده خو موږ مجبور یا غایې به چی شي.
د تنوی ولسوال هم په یاد ولسوالۍ کې د څښاک لپاره د پاکو اوبو نشتون د خلکو د ژوند پر وړاندې تر ټولو جدي ستونزه په ګوته کوي. جاوید جوشان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولسوالیو کې خلکو ته د څښلو د اوبو اسانتیا برابره کړي.
موږ د تنوی په ولسوالۍ کې د اوسونو د قومونو په مابین کې اساسي او بنیادي مشکلات د اوبو دي چې خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. خلک د ویالو بچي کې، خلک د ډنډو بچي کې، د مرکزي حکومت نه مهله دغه ده چې دغه مشکل ماته بنیادي اساسي په تنوی کې حل کړي.
دا په داسې حال کې ده چې روغتیايي کارکوونکي تل ټینګار کوي چې د ډنډونو او ویالو د اوبو څخه هر وخت د ډول ډول بیماریو د پیدا کولو ویره شته. تنوی د خوست وایل لوري ته شمالي وزیرستان سره په پوله پرته عمل لرونکي که سیمه ده. د دې ولسوالۍ ډیری ځمکې للمي دي او د دښتو ډیره برخه د اوبو د نشتون له کبله شاړه ده. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې تاسو واورېده چې د خوست خلک د پاک اوبو د نشتوالي نه سر ټکویلې وي. د مې وروسته تاسو ته حال درکو چې کلونه پاس یو نړیوال ټیم پاکستان ته ځي او هلته به د کرکټ لوبې کوي. د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دوه نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمه بجو. د زیمبابوې کرکټ لوبډله پاکستان ته رسیدلې. پاکستانی چارواکي وایي د میلما لوبډلې د امنیت ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو کاله وړاندې په لاهور ښار کې د سریلانکا په لوبډلې د برید نه پس نړیوالو ټیمونو پاکستان ته مخنه کوله. رابعه کرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې هرکلی د پاکستان کرکټ بورډ او د پنجاب صوبی حکومت اعلی چارواکو وکړو. د لاهور په ایرپورټ مطبوعاتو سره په خبرو کې د پنجاب صوبی داخله وزیر شجاع خانزاده وینا وه چې زیمبابوې لوبغاړو ته سخت سکیورټي ورکړې شوې ده او پولیسو په شمول رینجرز به هم د دوی حفاظت کوي. د هیله څرګنده کړه چې نور ټیمونه به هم پاکستان ته لوبې لراځي. دوی د امنیت لپاره انتظامات ډېر ښه دي. د کرکټ بحالۍ لپاره چې موږ کم سوچ د شپږو کالو راسه کولو هغه حقیقت جوړ شو. هم په دې موقع د پاکستان کرکټ بورډ چارواکي سبحان احمد مطبوعات ته وویل چې د سکیورټي انتظاماتونه مطمئنه دي او د دې دورې نه به پاکستان په اړه تاثر بدل شي.
امید کرتے ہیں کہ یہ ٹور کامیاب رہے گا اور اس کی وجہ سے ہمارے ملک کے
امید کہو چې دا دوره به کامیاب وي او د دې لوجه زمنګ ملک په اړه چې کم یو نظر دی هغه به ډیر بدل شي. د پنجاب صوبی حکومت او پولیسو ډیر ښه انتظامات کړی دي. موږ د دوی ډیره مننه کوو. هغه وی آی پی سہولیات زیمبابوې ټیم ته ورکړي دي او امید لرم چې د دوی دا دوره به خپات کیږي.
د ذکر د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ کیدونکو میچونو لپاره د قذافی سټیډیم شاخوا علاقې د سکیورټي په غرض تړل شوې دي. سکیورټي لپاره تقریبا 6000 پولیس اهلکاران به ولاړ وي او د سټیډیم شاخوا علاقو کې سی سی ټی وی کیمرې هم لګیدلې دي. واضح دي وی کال 2009 کې په سریلانکن ټیم د وسلوالو لخوا حمله نه پس دا د یو ټیسټ ټیم پاکستان ته وړومبې دوره ده. د شپږو کالو په دې موده کې پاکستان کرکټ لوبډلې خپلې ټولې لوبې د متحده عرب اماراتو په میدانونو کړې دي. په دې دوره کې به د دواړو ملکونو ترمنځ دو شلوریز او درې یو ورځنۍ لوبې کیږي. لومبه شلوریز میچ په 22 مې او دویم په 23 مې وي او د دې نه پس په 26 یو کم دیشم او په 23 مې به درې ورځنۍ میچونه کیږي. یاد دی وی د کرکټ نړیوال کونسل د سکیورټي صورتحال له وجې خپل چارواکي پاکستان ته د لیګلو نه انکار کړی وو خو ویلي وو چې د میچونو ته به باقاعده سرکاري حیثیت ترلاسه وي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15 شپېته او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
د مومندو ایجنسی زده کوونکي وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې وړیا کتابونه به ورکوي خو اوس خپله وعده نه پوره کوي. دوی وایي د کتابونو د نشتوالي له کبله دوی د ستونزو سره مخامخ دي. بل پله حکومتي چارواکي وایي ماشومانو ته په ډیر زر د دوی درسي کتابونه ور وسپارل شي. شاهنواز ترکزی له سیمینار راپور لري.
په محمد ایجنسی کې د های سکولونو د نهم او د لسم جماعت زده کوونکو ته د حکومت لخوا وړیا کتابونه نه دي ورکړل شوي چې له وجې ماشومان وایي چې هغوی یو نیمه میاشت زده کړې ونه کړې. دوی وایي چې په روانه میاشت کې به د ګرمۍ او درې میاشتې جوټیانې هم کېږي، خو که تر هغې ورته کتابونه نه شو میلاو نو ممکن نه ده چې نیم کالي ضایع لاړ شي. د یکاون سرکاري های سکول د لسم جماعت زده کوونکی یاسین خان وای
جی زمنګ چې کوم دی کتابونه نشته دي او مخکینی کتابونه دلته پراته واغې سره کړل او څه چې کوم دی هغه نشته دي او اوس موږ به ټیوشن نیسو کتابونه نشته دي. دا زمنګ ته ډیر تکلیف به ځکه چې کتابونه نه موږ به سټډی سکی کوو.
او صاحب نو مې د لسم جماعت یو بل زده کوونکی وویل چې د زالو ملګرو زده کوونکو نه کتابونه اخستی دي، هو هغه هم په کم شمیر کې دي. نو دغه وجه ده چې یو یو کتاب ته 15 ماشومان راغون شوي وي.
چې کله کلاسونه شروع شو چې کوم لسم والا چې وتی دغه کتابونه راوالی او کتابونه لانی دی راغلی او په یو باندې باندې دوه درې سالور کسان کینو بس چې کتابونه نه نو بس موږ سبق څنګه ویو چې نشته لري.
او د نهم جماعت یو بل زده کوونکی زبیح الله وای چې حکومت ته هغوی ته کتابونه ضرور کړی چې زده کړې متاثر نشي.
حکومت وای چې دا لکه داوا کوي چې موږ مفت تعلیم ورکو، نو موږ ته کتابونه نشته، موږ ته تعلیم مفت بس شلو نه سمراته نشته، نه تعلیم بس دې په رای 9 کلاس سیم کتاب را سره نشته. 9 کې چې 9 کې کتاب نه نو به سټډي به پس کې
هم دوی کوند سکول یو استاد اظہر خان وای
چې اول زمنګ تقریبا چې په 15 جون زمنګ چټین سٹارټ کیږي کنه د میش نه کم ټیم په دې کې اوس پاتې دي. مونږ خدا غواړو چې مونږ د سپلای اوشي او مونږ د بوکس راشي چې چټین نه کم اس کم مخ کې خو ملاو شي چې هر ماشوم د خپل کتابونه ملاوي نو به خو انډیویډوالي به خو بوکس ګوري به خو چې کم نه کلاس نشته چې غوي په یو کلاس کې سلور کسان یو کتاب تکیری نو به دغه مسله واقع چې دغه مخ ته راځي. زمنګ ایجوکیشن ډپارټمنټ سره زمنګ ټایم په ټایم باندې رابطه کیږي خو سپلای اغوی تم دی خوانه کیږي کنه نو اغوی ته سپلای نه شوی چې سپلای نه شوی نو ډیسټریبیوشن د کم سایډ اوکی.
خو د تعلیمي محکمې پوهینا چې هغوی فاټا سیکرټریټ ته د کومو کتابونو پوره معلومات ورلیږلي دي او ممکنه ده چې کتابونه ډیر زر راشي. خدای ونه ویل چې ګنې دغه کتابونه به کله راولیږي او د کتابونو څومره شمیر کم شوی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
په بنو کې د نجونو د کالج استاد هما ارشاد د هغې سیمې له یو څو هغو میرمنو څخه ده چې په زختو زیاتو مشکلاتو کې اعلی تعلیم ترلاسه کړی او اوس د نجونو د تعلیم دپاره هلې ځلې کوي. د دې تر څنګ هما ارشاد په یو راډیو کې هم کار کوي او د میرمنو د پاره پروګرامونه جوړوي. زموږ همکار له بنو نه په دې موضوع یو راپور راستولی چې دا راپور تاسو د پامیر ساحل په غږ اورېدای شئ.
د بنو هما ارشاد په کالج کې د ریاضي استاد ده، د ښځو د حقونو فعال ده، خبریالي هم کوي او د خیر ښېګڼې چارې هم پر مخ وړي. نوموړی وایي د بنو له یوې کلیوالې سیمې په زخت غربت کې تر لسم ټولګي یا میټریکه سبق ولوست او په امتحانونو کې یې اعلی نمبرې ترلاسه کړي. تر هغې وروسته لیواله وه چې کالج ته به لاړه شي خو له پلار سره یې د کالج د داخلې پیسې نه وي.
ګریډ باندې ټاپ پوزیشن باندې مو میټریک وکړو، ایډمیشن د پوره کم بابا ته چې وویل به اختره پیسې نه وي. ایکسن ټایم شي 1200 روپے ایډمیشن وو، بیا آخري ورځ باندې مې یو ټیچر نه قرض واخیستو، فرسٹ ایئر ایډمیشن مې پوه کړو. یې نه بعد مې ایف ایس سی وکړلا، بی سی مې وکړلا او ماسټر مې میتھمیٹکس شي وکړو.
هما ارشاد وایي د خپل کورنۍ او کلی لومړی انجلۍ وه چې لوړې زده کړې ترلاسه کړي، کنه نو د دوی په کلی کې نجونه تعلیم ته نه پرېښودل کېدي.
زه پهله ویل کې چې خپل خاندان نه وتلې او مو تعلیم کړه، د هغه تعلیم بد خبره ګڼه نشله. فاینانشل مشکلات یا وي او سوسایټي طرف نه یا مشکلات وي، خو الحمدلله مو حوصله نه کړه، هر خپل ایجوکیشن مې کنټینیو وساتو.
تر ماسټرۍ وروسته هما ارشاد د نجونو په کالج کې استاد شوه او اوس هم استاد ده. خو نوموړی وایي له دې سره سره یې تر شپږو کلونو په ناحکومتي ادارو کې هم کار وکړ. میرمن ارشاد وایي هغه وخت په این جی او کې پر کارکونکو ښځو د کفر فتوی لګېدی.
مو مختلف سیکټر سے چار کړی دو، مو کالج ایز ا لیکچرر چار کړی دو، کالج سے سی چار کوم، میډیشن می چار کړی دو، بنش سے مر این جی او دی مو چار پښه کړی دو. تقریبا 6 سال مو این جی او ش ایکسپیرینس دا، بنش این جی او ش چار نه کوله، شته خو این جی او ش ویچار کوله، هغه بالکل دا کفر فتوی په لګېدا چې دا کفر د سر مړی نه شه پړای.
لوهما ارشاد مو پښتنه وکړه چې د کفر فتوی لګېدو پر خطر سربیره ولې په این جی او ګانو کې کار کاوه؟ جواب یې د همدې لخلې اورو.
یو خدمت جذبه او انسانيت جذبه چې سکه سٹارټ وکړي، حلول رزق وګټو، حلول رزق خو عبادت ته مشکلات وی پلیار شه، د مو فیس کړل خپل مقصد ایسیا پیرا کوم لګیم ایسیا ز چار کوم.
هما ارشاد وای د خپل استادۍ لاره غواړي علم خپور کړي او زده کوونکي بل خصوص نجونه ل خپل حقونو خبر کړي او د هغوی په پرمختګ کې ورسره مرسته وکړي. نو موړی وای پر رادیو کې د خبريالې پتوګه ځکه کار کوي چې اړتیاي ویني. د دې په خبره اوس وسیه د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند او مشکلاتو په اړه رپورت ورکړی دی. میرمن ارشاد وایي د ښځو په مشکلاتو ښځې ښه پوهیږي، نو ځکه پر مصروفیاتو سربیره د هغوی مسئلې په ډاګه کوي. هما ارشاد د شمالي وزیرستان کډوالو ژوند لیدو او له هغو سره د مرستو په مخه د هغوی میشت ځایونو ته هم تللې او د هغوی د سخت ژوند انځور ښیي.
شمالي وزیرستان چې کوم متاثرین راغلي دي، حالات انتهایی خراب دي. حکومت پی ډی ایم دا مختلف دعوې کوي لګیا دي، چا سره کېرینه نشته، سمرا خسوئے بجری ایک کرینا سمرا خسو دی سمرا صحت مسئلے دی ہوتا اسے ایک سوچ چیانا شکا بھائی بیا شسے تڑے دی زیوتے مسئلے دی در خال کے بندے گرز ہیں دکھے مختلف مسئلے دی چمیشی لش کیا ہیلپ کو امیشتا دیم را زیوتے دوئے کائی.
ہما ارشاد دا خزو دا جوند نور ارخون ہم چیڑی لیا وائی دا پختانو پا ٹھولنا کدا سے دیر خزی انجون دی چھو برتا دا ووٹ ورکولو حق ہم نورکول کی گی
دس سے فیمیل دی چھ آغا خپلا مرضی بند ووٹ یانا شکاست کلونے دیتا پچار دو چھ بلکل ازاد پر دیش اخپل جوابو کی چھ زین جیو تا روغن موکلی مختلف ویڈ کی این جی او ترول زکه چې پتا و لګې دل چې ګوره پیسې سارا غټلې سارا سارا د خپل عزت کردار هر شي سوتلې دي خپل کلچر خیال اوسوتی او مخشه روشه فیلډ یو یا بران د برای انسان شخ خپل نه نه دو.
هما ارشاد زیاتوی چې کله د خیر خېګنی کارونه کوي نو خلک ورته زخت دعاګانې کوي. د نوموړې پاند خای داد هم هغه دعاګان و سروي چې پر هر ډول مشکلاتو سربېره پر مخ روانه ده او د خدمت جذبه نه سړیږي.
میډیا او ځوانان
خار لکه پیښور کې یا په کوټه کې پسل کې ټي وي ډیزیکټر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال ته کې موږ ټول خلک ریډیو ورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تل القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خچې دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چکیم خلک دا حکومت سپورٹ ورکوي ا د حکومت تعریف بین گئی او چکیم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ و درو دریمي ا بیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبره کوي
سخت دریزی چې دا کنه ک په معاشره کې دننه موجود وي او ک د سٹیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
که په دې خپرونه باندې یا د مشال رادیو په کومه بل خپرونه باندې تبصره کول غواړئ، څه شکایت لرئ، څه بدلون غواړئ، په 00420211 باندې خپل پیغام ریکارډ کړئ. ستاسو غږ خامخا اورېدل کیږي. اوس د سټوډیو ګړۍ رو رو شپږو بجو ته نږدې کیږي. دومره وخت مو ته سپمولی چې د نن ورځې مهم خبرونه یو وار بیا درته وړاندې کوم. اکسپارم انیس اجمل ته.
د یو تازه خبر لمخې په کابل کې چاودنه شوې چې پکې د مرګ ژوبلې په اړه لا رپورټونه نه دي ورکړل شوي. د کابل د پولیسو ویان ویلي د چاودنه نن د عدلي وزارت د ګاډو په یو تمځای یا په پارکینګ ایریا کې شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي تېره شپه په شمالي وزیرستان کې ډرون برید لږه درې مشکوکه وسله وال وژلي دي. د استخباراتي ادارو سرچینو بیګام مشال ریډیو ته ویلي دغه برید د تاخیل زینري سیمه کې شوې چې پکې د وسله والو په پټنځایونو دوه میزایلونه داخل شوي دي. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د مردان پولیس چارواکي وایي چې نن په تمبولک سیمه کې نامعلومه وسله والو د پولیو په ټیم برید کړی چې پکې یو پولیس والا وژل شوی او بل زخمي شوی دی. بلخوا د سوات په تاج چوک کې نن سر وختي نامعلومه وسله والو یو پولیس په ډزو وژلې. دغه سې نن له هنګو رګزو سره په پوله په سپینټل سیمه کې د چاودنې له امله یو پولیس والا زخمي شوی دی. د یادو پیښو په لا چا نه ده منلې. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شوی چې په نتیجه کې باید دواړه ادارې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې له یو بل سره معلومات شریکوي. د افغانستان یو عدالت هغو یولسو پولیسو ته د یو کال د قید سزا ورکړه چې د قهرجنو کسانو لخوا د فرخندي د وژنې په مخنیوي کې پاتې راغلي وو. د مارچ په 19 په کابل کې قهرجنو کسانو فرخنده مذهب ته د سپکاوي په تور وژلې وه. افغان اسلامیک پریس د ایران خبری ایجنس په حواله وایي چې د افغان طالبانو یو پلاوی تیر ورځ تهران ته تللی چې له ایراني چارواکو سره په مختلفو معاملو بحث وکړي. د آذربایجان په سرخار باکو کې یو شپاړس منزله ودانۍ ته اور لګېدلې دي چې پکې لږ تر لږه پنځه لس تنه وژل شوي دي. د روغتیا وزارت د مشال ریډیو آذربایجان څنګ ته ویلي دي چې د باکو په بناکادي ضلع کې نن په دې پیښه کې نور درې شپېته کسان زخمیان شوي هم دي. او د عراق رمادي ښار د اسلامي دولت د وسلوالو نه د خلاصولو د تیاریانو په لړ کې د شیعه ملیشیا په زرګونه جنګیالي د دې ښار په ختیځي سیمو کې راغونډېږي.
انیس اجمل وا چې د نن ورځې وروستي مهم خبرونه هم تاسو ته وړاندې کړل. له همدې سره دا خبرې غړې او د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونې پای ته رسیږي. خپل قربان نجیب امیر ته د خبرونو ویاندې انیس اجمل ته زموږ تخنیکی همکار اسحاق خان امیری ته او نور ټولو همکارانو ته اجازه ورکړئ. تاسو په همدې سپو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونې اورېدلی شئ. موږ ته اجازه راکړئ سبا سهار به په 9 بجو بیا زریږو. د خدای پامان.